السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیس 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د لیندې یا قوس لومړی او د نومبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیره کرن ډیکر وایي افغانستان د خپلو ټولو خلکو له مشارکت پرته پرمختګ نشي کولی. اغلی ډیکر دا خبره په افغانستان کې د نجونو د زده کړو تر محدودیت پورې پرون پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلې ده. نوموړی زیاتوي چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ټولو لپاره د یو ډول زده کړو غوښتنه کوي. روان اونۍ په نړۍ کې د زده کړو د اونۍ په توګه لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونه لګیدلی دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د دغو بندیزونو په خاطر په افغانستان کې تر 1,000,000 ډیر نجونې له زده کړو محرومې شوې دي. نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي دي چې د افغانستان صادرات د روان کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کال د همدې مودې پرتله 14% کې کم شوي دي. دغه بانک په خپل راپور کې چې پرون یې له رسنیو سره شریک کړ، د افغانستان د صادراتو د کمیدو یا ولایت د پاکستان له لوري د افغانستان پر میوو او زراعتي محصولاتو د مالیاتو زیاتېدل یاد کړي دي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد پوروسوی کې ویلي وو چې د کال په لومړی 15 میاشتو کې پاکستان ته د افغانستان صادرات لاس په سلو کې کم شوي. د نړیوال بانک راپور لمخې د کال له پایله تر سپتمبر پورې د افغانستان صادرات 92.5 میلیونه ډالر ته رسیدي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي سره د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه دي د افغانانو د ستونزو لپاره هڅې او ابتکار وکړي. حامد کرزی له ښاغلي قومي سره پرون په کابل کې د لیدو پر مهال دا خبره وکړه، خو د ایرانی رسنیو په وینا ښاغلي کرزی د دې هڅو او ابتکار په اړه جزئیات نه دي ورکړي. کاظمي قومي پرون د طالبانو د دفاع او بهرنیو چارو د سرپرست وزیرانو په ګډون د هغوی له یو شمېر چارواکو سره هم په کابل کې لیدنې کتنې لرلې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په هامبورګ، منشن او فرانکفورت کې د ایران د قونسلګریو د بندیدو خبر ورکړ. جرمني پرون د ایران د حکومت له لوري د جمشید شارمحد د اعدام په غبرګون کې د قونسلګریو د تړلو پریکړه وکړه. جمشید شارمحد چې د ایران او جرمني دوه ګونی تابعیت یې درلود، د اکتوبر په 28 په ایران کې اعدام شو. د ایران سفارت په برلین کې پرانیستی وی. په جرمني کې نږدې 300,000 ایرانیان ژوند کوي. شارمحد په 1955 کال کې په ایران کې زیږیدلی و. په وکلنۍ کې لویدیز جرمنی ته تللی و. دای پروسه کال په سرلای له ترهګرو سره د تړاو په تور په اعدام محکوم شو. او ایتالیا هغو کسانو ته چې سم موټر نه چلوي سخته جریمه ټاکلې ده. په دغه هیواد کې پروسه کال 3,000 کسانو د ترافیکي پیښو په ترڅ کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ایتالیا نوي ترافیکي مقررات د دغه هیواد مشرانو جرګې پرون تصویب کړل. په دغو کې یوه مقرره دا ده چې د موټر چلولو په وخت د چلوونکي په یو لیټر وینه کې باید الکول تر 0.5 زیات نه وي. هغه کسان چې په وینه کې د الکول مقدار تر دې ډیر وي، تر 2,000 یورو پورې به جریمه شي. د دې قانون له مخې که چیرته د الکول اندازه د یو چلوونکي په وینه کې د موټر چلولو پر مهال لږ څه زیاته وي، ممکن تر 6 میاشتو پورې زنداني هم شي. اوریدونکو خبرنو مو واوریدل. وړاندې په خبری مجله کې اوري چې ملګری ملتونه غواړي د افغانستان سره د اقلیم د بدلون بند شوي مرستې بیا پیل کړي. چاپریال پوهانې هرکلی کوي.
د ملګرو ملتونو دا اقدام ډیر تشویقوونکی ده. باید ملګرو ملتو په تیر وخت کې دا اقدام کړی وای، خو دا اوس هم ډیر ښه خبر ده.
په افغانستان کې ګڼ شمېر ماشومان لا هم په درنو کارونو او د کورنیو په نفقې ګټلو بوخت.
په سهار شپږ بجې راوځم د ماسپښینه پورې د خلکو بوټان پارش کوم، 100 روپۍ ګټم. پلار مې مریض دی، په هغې سودا کور ته وړم.
ازادي راډیو مونډل چې د یو شمیر به بنسټ تبلیغاتو لپاره افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایروس ریښې نه دی وچې شوې. د پولیو واکسین اصلن څه شې دی؟
په دې کې مالګه ده، بوره ده، امینو اسیدونه مونږ ورته وایي، غیر پکې ویتامینونه دي پکې.
اوکراین پر روسیې د امریکا له توغندې وروسته د برېټانیا له خوا جوړ شوی توغندې ورمشتري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی. د تخنیکی همکار بهروز دلیری سلامونه هم ومني. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبری مجلې د سر راپورټ. د ملګرو ملتونو موسسو هڅه پیل کړې دي چې له افغانستان سره د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمیدو لپاره بند شوې مرستې بیا پیل کړي. روټرز اجانس د ملګرو ملتونو له دننه د ځینو سرچینو په وینا دا خبر پرون ورکړی دی. د مرستې په کابل باندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې بند شوې. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتونو دوه سرچینو روټرز اجانس ته ویلي دي چې له افغانستان سره د اقلیمي مرستو د چمتو کېدو لپاره د یوې لارې د پرانیستو هڅې روانې دي. افغانستان له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. بل لور ته د اقلیم د بدلون له امله په دغه هیواد کې وخت په وخت سخت سیلابونه بهیږي، خو د سیاسي او اداري ستونزو له امله د ملګرو ملتونو له اقلیمي مرستو بې برخې دی. د روټرز اجانس په وینا د ملګرو ملتونو ادارې اوس د هغو پروژو د تمویل لپاره هڅې کوي چې د اقلیمي ستونزو په وړاندې په افغانستان کې مقاومت زیاتوي. که چېرته دا هڅې بریالۍ شي، نو ملګري ملتونه به په څه باندې دریو کلونو کې له افغانستان سره د اقلیمي بدلون لپاره بودیجه ځانګړې کړي او دغه هیواد ته به یې واستوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقق د ملګرو ملتونو د دې هڅې ستاینه وکړه او ازادي راډیو ته وویل:
زما په فکر د ملګرو ملتونو دا اقدام ډیر تشویقونکی دی. باید ملګرو ملتونو په تیر وخت کې دا اقدام کړی وای، خو دا اوس هم ډیر ښه خبر ده تر څو د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې چې د جف له خوا نه پخوا بیلې شوي وي هغه دوباره هغه ته لاسرسی پیدا کړي او دغه بودیجه په افغانستان کې د اړینو خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره د ملګرو ملتو په وسیله باندې مصرف سي تر څو د فساد مخنیوي په دې کې وسی.
شاخلي مدقق زیاته کړه چې دا مهمه ده چې په افغانستان کې د اقلیم له امله د رامنځته شویو ستونزو بیا ارزونه وشي او لومړیتوبونه مشخص شي. د روټرز اجانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسه پلان لري چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د څړځایونو، ځنګلونو او د اوبو د ډنډونو د مدیریت تشوالي لپاره د لس میلیونه ډالرو غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام غواړي چې د غیر منظمو موسمي بارانونو په وړاندې د کلیوالي ټولنو د پیاوړتیا لپاره 8.9 میلیونه ډالر چمتو کړي. همدا اداره د راتلونکو پروژو لپاره د 40 میلیونه ډالرو نوري بودیجې ته ترلاسه کولو په لټه کې هم ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام استازي ستن روډریکس وویل چې د نړیوال چاپیریال تسهیلاتو له مؤسسې، د شنه اقلیم له وچی صندوق او د اډاپشن فند مهمو مؤسسو سره په خبرو دي چې افغانستان ته په دې ډول مرستې واستوي چې واکمن طالبان لاسرسی ورته ونه لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو لخوا د اقلیمي مرستو د آزادولو د هڅو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګی. پروند نومبر شلمه د ماشومانو نړیوال ورځ داسې محل ول منزل شو چې په افغانستان کې لا هم لزګونه زره ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي او دوی د کورنۍ د نورو غړو ترڅنګ د خپل کورنۍ او د نفقې د ګټلو په لارو چارو هم اخته دي. ازادي راډیو داسې ماشومان مونډلې چې په شاقه کارونو بوخت دي او وايي مجبور دي ځکه د کور د نفقې لپاره نور څوک نه لري. تفصیل به له سنا کاکړه وو.
د نوومبر شلمه د ماشومانو نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې افغان ماشومان سخت شرایط زغمي او په سړه هوا کې سخت فزیکی کارونه کوي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت خرابوالی په کابل او نورو ولایتونو کې ډیر ماشومان دې تړ کړي چې خپل وصل وړ کارونه وکړي. مهدی له سهار تر مخه مده کابل په پولیسوخته سیمه کې پلاستیکی کڅوړې خرڅوي. هغه د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اما کار میکنم، اینجا پلاستیک فروشی میکنم.
دو ورځې پلاستیک خرڅوم. هوا ډیره سړه ده او کورنۍ مو هم لویه ده، اته کسه یو. دو ورځې درې څلور پلاستیک خرڅوم او لس شل روپۍ لاسته راوړم او کورنۍ ته یو څه اخلم.
برم با فامیل خود یکان چی میبرم بخونه.
د ننګرهار د چین ولسوالي اوسیدونکو یو لس کلن محمود ازادي راډیو ته وویل:
په سهار شپږ بجې راوځم د ماسپښینه پورې، د خلکو بوټان پارش کوم، سل روپۍ ګټم، پلار مې مریض دی، هغې سودا کور ته وړم.
د کابل ښار یوې اوسیدونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له امله اړه ده خپل یوازینی زوی کار کولو لپاره واټونو ته ولېږي.
نهه کلن زوی مې ده، د ګټې وټې هېڅوک هم زه نه لرم، نو مجبوره یم څنګه وکړم چې وینه لېږم، تسمال کاغذي خرڅوي. او یو زوی مې ده، زړه مې نه کېږي چې یو د خامې له خوا بېرته شي، چې مجبوري راباندې راغلې، ډارېږم هم، سرک له سره یم جګوي، واړه حیوانان بیا یې بندې کوي. ډېره سخته ورځ ده، ډېره مجبوره ورځ ده په من.
یو شمیر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ کېږي، چې ډېری یې د واټونو پر سر بېلابېل توکي پلوري، د کثافتونو راټولولو ته مخه کوي، یا د موټر جوړولو په دوکانونو، خیاطۍ رستورانتونو، د بوټانو په رنګولو او یا نورو ځایونو کې په کار بوخت وي. یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د کار کوونکو ماشومانو د ژوندانه د ښه والي لپاره تر اوسه عملي کار نه دی شوی، او هره ورځ په ښارونو کې د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. زری چې د کابل په پولیسو سرخ سیمه کې اوسېږي، د دې موضوع په اړه د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي:
تعداد کودکان دست فروش بسیار زیاد هستند.
د کارکوونکو ماشومانو شمیر زیاد دی چې قلم، ژاوله او نور شیان خرڅوي، بوټونه رنګوي، پښې لوڅوي، په سړه هوا کې د خټو په منځ کې په کار لګیا وي.
بین لای و لوش می باشند.
د افغانستان د ماشومانو د حقونو د ساتنې قانون له مخې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې اتلس کلنۍ ته نه وي رسېدلی. د افغانستان د اساسي قانون په 49مه ماده کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هېواد کې نافذ وراغلي، چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري. د ماشومانو د رواني او ټولنیزو مسایلو کارپوه ډاکټر محب زغم هم وایي چې درانه او جبري کار د دې لامل کېږي چې ماشوم په راتلونکي کې اوښتی لوی شي.
هغه ماشومان چې په افغانستان کې درنو چارو ته مجبوریږي، له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېدای شي. مثلا کېدای شي له دوی څخه ناوړه جنسي استفاده وشي. د دوی جسمي او ذهني وده ممکن پڅ شي، ځکه چې هغسې شرایط ورته نه مساعد او په درنو چارو د دوی پلې عضلات او هډوکي هغسې وده نه کوي چې باید وي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې، بېکاري او بېوزلي زیاته شوې ده، چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په دغه هېواد کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خو ځینو طالب چارواکو تر دې مخکې له بې سرپرست او کارګرو ماشومانو سره د مرستې خبره کړې. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د نومبر په 20مه د ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کېږي. دا ورځ په 1950 کال کې د ماشومانو د وضعیت د ښه کولو په موخه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلدرن شپږ میاشتې وړاندې د یو راپور په خپرولو ویلي وه چې په افغانستان کې تر 6 میلیونه زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخ دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ:
azadiradio.com.
ازادي راډیو څلر ویش ساته.
په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د دغه هیواد د پولیسو لخوا په اسلام آباد کې د کابو 150 افغان کډوالو د نیولو خبره کوي. د دغه شورا سرپرست میوان علمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه افغان کډوال د سه شنبه په ورځ د اسلام آباد له څو سیمو څخه نیول شوی. تفصیل له فیروزه عزیزی نه اورو.
کبیر علی په پاکستان کې لمیشت افغان کډوالو دی چې وایي د پولیسو لخوا د سه شنبه په ورځ د کور له مخې د اسلام آباد په بیوله سیمه کې نیول سوی او وروسته د لاسرو کلدارو په مقابل کې د پاکستاني پولیسو لخوا بیرته خوشي سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تګ د دوسیې مخ ته وړلو لپاره د قانوني اسنادو په لرلو په پاکستان کې دی را دی.
چیک کرد، سعی کرد که تاریخ تایید نشده، دیگه چه کی سعی کردم تماس کنم، گفتم تماس ویزا او پاسپورت یو قتل چې تاریخ یې نه دی تیر شوی. پښتنه وکړه چې نور دلته څوک دي؟ کله مې چې ویل یوازې یم، زه موټر کې واچولم او ځان سره یې وړم. د ورځې له لس نیمو بجو یې چې په یوه تلخونه کې اچولی وم، د شپې تر دولسو بجو هلته یې موږ ډېر وځورولو، نه ډوډۍ وه او نه اوبه. بالاخره چې له موږ نه پیسې واخیستې، زموږ کارونه یې ژر خلاص کړل او راخوشي یې کړو.
بلخوا په پاکستان کې یوه میشته افغانه میرمن چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل پولیسو یې یو خپلوان د اسلام آباد له ډیول سیمه نیولای او لزان سره وړای دی.
پرون زمون په سیمه کې پولیسان راغلي وو او زمون یو خپلوان ونیول او لزان سره بوتله.
دغه افغان کډوال د پاکستان د حکومت نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونو چې دوسیه پر مخ وړي غوښتنه کوي چې ستونزو ته زر تر زره رسیدنه وکړي. له دې سره په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د اسلام آباد په بیولس او ډیولس سیمو کې د افغانانو نیول تاییدوي او وایي چې د سه شنبه په ورځ 13 افغانان په دغو سیمو کې پولیسو نیولي دي. د دغې شورا سرپرست او مرستیال میوند علمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ارون تقریبا یولس بجې شاوخوا پولیسان راغله د پی 17 ته او لږ مهاجر ورونه له ځان سره بوتلل. هغوی د شپې تر یوې نیمې بجې هلته وزرو زارۍ د تانې مشر ته او د خلکو ته موقع لرلې. متاسفانه هېڅ نتیجه یې ور نه کړله. او زمونږ څلور ورونه د شپې په یوه بجه د ویزې اکسپایر شوې وې محکمې ته معرفي کړله.
د که څه هم ونه ویل چې څومره افغانان یې بېرته راخوسي کړي، خو زیاته یې کړه چې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د کډوالو د کارتونو په درلودلو له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي په ضمانت راخوسي شوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي، بلکې له دې وړاندې هم د دغه هېواد په بېلابېلو سیمو کې افغان کډوالو له دې ستونزې شکایتونه کړي او سلګونه زره افغانان په تېر یو کال کې د پاکستان د پولیسو لخوا افغانستان ته شړل شوي دي. د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، د مدني ټولنې د فعالانو او هنرمندانو په ګډون ډیری افغانان پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته اروپایي هیوادونو او امریکا ته د تګ لپاره د خپلو دوسیو د مختلفو له امله پاکستان ته ورغلي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا د معلوماتو له مخې دا مهال ډیری دا کډوال د اقتصادي ستونزو، بیکارۍ، د ژوندانه د اسانتیاو له نشتون، د ویزو د تمدید او زده کړو ته د ماشومانو د لاسرسي په برخو کې له ننګونو سره مخ دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساعته.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. سورزو د سیمې او نړۍ یوې موضوع ته. اوکراینی ځواکونه یوه ورځ وروسته لدې چې د روسیې خاوره د لرې واټن په امریکایي توغندیو ویشتله، پرون یې د لرې واټن برطانیي توغندي پر روسیې استعمال کړل. ماسکو خبرداری ورکړی دی چې د اوکراین جګړه به په ستر بحران بدله شي. جزئیات له احمد شیبه راوړو.
اوکراین د لومړي ځل لپاره د روسیې خاوره د طوفان سیوري په نوم په برطانیي توغندیو ویشتله. بریتانیا یې ورسپانې فاینانشل ټایمز پرون ناوخته د یو لویدیز چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکړ چې په بریتانیا کې جوړ شوي څو توغندي د روسیې د یو پوځي مرکز په لور ویشتل شوي دي. فاینانشل ټایمز ورسپانه زیاتوي چې حکومتي سرچینو د دې اوږده واټن توغندیو د استعمالېدو خبرونه تایید کړي دي. د بریتانیا سکای نیوز تلویزیون او بی بی سی هم د روسیې په لور د دې توغندیو د ویشتلو د خبرونو پخلی کړی دی. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې اجازه ورکړې ده چې اوکراین د روسیې د خاورې دننه سیمې د لرې واټن په توغندیو ویشتلی شي. روسیې خبرداری ورکړی دی چې دا موضوع د اوکراین په جګړه کې په ستر کړکېچ بدلېدلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شنبه په ورځ خپلو ځواکونو ته د اټومي وسلو د استعمال اجازه په دې شرط ورکړه چې د روسیې پر خاوره داسې یو هیواد برید وکړي چې اټومي وسلې لري. فرانس پریس اژانس د چارواکو په وینا وویل چې د بریتانیایي توغندیو د استعمالېدو اجازه وروسته تر دې ورکړل شوه چې د شمالي کوریا پوځان له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای شول. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې کله یې د بریتانیا د سریاسم له دفتر او دفاع وزارت سره اړیکې ونیول چې دا خبرونه تاییدوي که نه، هغوی له خبرو ډډه وکړه. کله چې پرون د بریتانیا په پارلمان کې له دفاع وزیر جان هیلی څخه د دې توغندیو په اړه پوښتنه وشوه، هغه وویل چې دی نشي کولی چې د عملیاتو په اړه تفصیلات ورکړي، خو ده دا وویل چې د سې شنبه په ورځ یې د اوکراین له دفاع وزیر رستم عمروف سره خبرې وکړي او له هغه سره یې دا مسله یاده کړه چې څرنګه د کیف ملاتړ کېدلی شي. په راپور کې د روسیې رسنیو په وینا راغلی دی چې دولس توغندي د چهارشنبې په ماسپښین د روسیې په کورسک سیمه کې لګېدلی دی. یو شمېر خبریالانو په ټلګرام کې داسې تصویرونه خپره کړي دي چې په کورسک کې لږ تر لږه د 1400 چاودنو غږونه اورېدل کېږي. په دې تصویرونو کې تور لوګي هم ښکاري چې پورته کېږي. د طوفان سیوری توغندي 250 کیلومتره واټن وشتلی شي. د دې توغندیو تر استعمال یو ورځ مخکې اوکراینی ځواکونو په امریکایي هایپر سونیک بالستیک MGM توغندیو د روسیې په جنوب لویدیځ کې د بیریانسک سیمه وویشتله. د امریکایي توغندي په شاوخوا 300 کیلومتره کې خپل هدف وشتلی شي. په اوکراین کې د امریکا سفارت پرون په یو بیان کې خپلو ډیپلوماتانو ته خبر ورکړ چې د یوې احتمالي هوایي حملې له کبله دي خوندی ځایونو ته ولاړ شي او د سفارت چارې وځنډولې. تر دې وروسته اسپانیا، ایټالیا او یونان په کیف کې خپل سفارتونه بند کړل.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو مندلې چې په افغانستان او پاکستان کې د یو شمېر بې بنسټه تبلیغاتو له کبله د پولیو واکسین سم نه تطبیقیږي او له همدې کبله لا هم په همدغه دوه هیوادونو کې د پولیو وایروس پاتې دی. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته. که په افغانستان کې له یوې خوا د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن پیښې په زیاتېدو دي او تر بل هر وخته د پولیو واکسین د تطبیق اړتیا ډېره شوې، خو بل ورته ځینو د واکسین په ضد غلط تبلیغات هم پیل کړي.
دا ماده د انسانانو د ذهنیت، فکر او مفکورې په اړولو او حیواني کولو کې اساسي رول لوبوي.
په دې وروستیو کې د یو کس چې په ظاهره دنیا عالم ښکاري دغه بې بنسټه خبرې ټولنیزو رسنیو ته راوتلي چې وایي واکسین د ګټې پر ځای زیان اړوي. د روغتیایي متخصصانو په باور د واکسین په ضد همدغه ډول زهرجن تبلیغات یو د هغو لاملونو څخه دی چې له مخې افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو یا ګزړن وایروس ماشومان کړوي. د پولیو په اړه دغه ډول ذهنیت د ټولنې د ګڼ شمېر ځوانانو فکرونه هم مخشوش کړي. د زابل اوسیدونکي محمد حضرت هم یو بیلګه ده چې وایي نه پوهیږي پولیو واکسین لسشي څنګه او چا جوړ کړی دی.
پولیو کې څه مواد استعمال شوی دي، چشتي او لکه مځه ځخراسي زما په دې کې شک ده. او ماته
روغتیا پالان دغه ډول ذهنیت د افغانستان د دولتونو او اړوندو ادارو کمزوري بولي او وایي لکه څنګه چې لازمه ده دغه ادارو خلکو ته د پولیو او نورو واکسینونو په اړه عامه پوهاوی نه دی ورکړی. پولیو یا ګزړن یو ډول ویروسي ساري ناروغي ده چې د ناروغ ماشوم له غایته موادو یا په ډیر لږ احتمال د ټوخي لاره بل ته انتقالیږي. دا ویروس د ماشوم د فلجېدو لامل کیږي او که تنفسي عضلې فلج کړي د مړینې لامل هم کیږي. پولیو یا ګزړن د شلمې پیړۍ په لومړیو کې په نور نړۍ کې هم یو ډارونکې ناروغي و چې هر کال سلګونه زره ماشومان پرې اخته کېدل. د 1950 او 1960 کلونو ترمنځ موده کې د واکسین په تولید سره دغه ناروغي مهار شوه او په تیرو څو لسیزو کې د همدې واکسین د تطبیق له کبله په نړۍ کې د دغه وایروس 99% کې ریښې له منځه ولاړې. تر تیرو څو کلونو پورې افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ یوازینی درې هیوادونه و چې پولیو پکې و. خو 2014 کال کې نایجیریا له پولیو پاک شوه، خو افغانستان او پاکستان کې لا هم پاتې ده. پښتنه دا ده چې ولې افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو ویروس شته او سګنې پیښې د تیرو څو کلونو پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي.
توقع دا شوا چې د امارت پر اطلو باندې به امنیت په ټول افغانستان کې تامین شي او هغه 3 میلیونه ماشومان چې موږ به د واکسین پر مهال
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پخوانی سلاکار باز محمد شیرزاد لاملونه کورنی او بهرنی دواړه یادوي.
داخلی عوامل دا ده چې د پولیو په کوم شان چې مبارزه لازمه ده په هغې شکل باندې مخته نه ځي. خپل د واکسین کیفیت هم خپل تر سوال لاندې ده. تر یو اندازه پورې فساد هم ده. خارجی موضوع خپل WHO او یونیسف په دې موضوع کې د پولیو تقریبا په عام اصطلاح وایم دا څه لکه یو لنګ غوا د دوی لپاره.
خو د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف بیا د پولیو له منځه وړلو ته ځان ژمن بولي او وایي هڅه کوي چې تر 2030 کال پورې پولیو یو مخ له منځه یوسي. ښاغلی شیرزاد وایي د پولیو د واکسین کور په کور نه تطبیق د خلکو کم عامه پوهاوی او د پولیو د واکسین د ساتنې لپاره په ځینو ولایتونو کې د معیاري سیستمونو نشتوالی نور عوامل دي چې له مخې د ویروس د له منځه وړلو هڅې بریالۍ نه دي. په 13 سپتمبر میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان وویل چې طالبانو په افغانستان کې د پولیو واکسین تطبیق ځنډولی، خو وروسته بیا څرګنده شوه چې د کور په کور تطبیق مخې نیول شوی او واکسیناتورانو ته سپارښتنه شوې چې د جمعهتونو له لارې ماشومانو ته واکسین ورکړي. دا چې پولیو واکسین لڅ شي جوړ دی او مرکبات څه دي. په سویډن کې میشت افغان ډاکټر او د طب مجلې مسول نجیب الله زاخلوالی پاړه وایي
په دې کې مالګه ده، پوره ده، امینوسیدونه مونږ ورته وایي، غیر پکې ویټامینونه دي، پکې پاکې اوبه دي، پکې او فینوکسانتونول اوکساتینول باید ورته وایي چې د کانسر واکولو لپاره یا د موادو د ساتلو لپاره ساتل کیږي، او فارمالډیهاید مونږ ورته وایو چون دغه دواړه واکسینونه چې دي یو ډول چې دي ژوندې ویروس ته خو کمزورې کړ شوې ده چې د خولې لارې ورکول کیږي، د خپل د پولیو ویروس ته خو ډېرې کمزورې کړې چې ناروغي رامنځته نه کړي بلکې وجود قوي کړي، دا د خولې لارې ورکول کیږي. بل ډول چې دی دغه ویروس وژلی دی، خو دا وژل باید داسې وساتل شي خوسا نه شي، نو د دې لپاره ضرورت دی چې دغه د فارمالډیهاید په نامه مواد چې دي دا پکې استعمال کړي.
په افغانستان کې د 2023 کال د نومبر تر شلمې د پولیو د ثبت شویو مثبتو پیښو شمېر 320 او پاکستان کې 500 ته رسیدلی. دواړو هیوادونو کې دغه شمېرې تیرو دریو کلونو ته په کتو د پام وړ زیاتوالی ښیي. تیر 2023 میلادي کال کې افغانستان کې د پولیو 12 او پاکستان کې شپږ پیښې ثبت شوې وې. تر هغه مخکې کال کې د افغانستان پیښې 18 او د پاکستان 40 ثبت وې. دا پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې افغانستان او پاکستان دواړو کې د کال څو ځله د پولیو واکسین سراسري کمپاینونه عملي کیږي. دغه کمپاینونه هم کله ناکله د سخت دریځو اسلام پالو ډلو له مستقیم ګواښ سره مخامخېږي، او څو ځله افغانستان او پاکستان کې د واکسیناتورانو د زورولو او ان وژلو پیښې شوي. که څه هم تازه افغانستان کې پر واکسیناتورانو د برید پیښې نشته، خو 2022 او 2023 کلونو کې په کندوز، تخار او ننګرهار ولایتونو کې پر واکسیناتورانو ډزې وشوې چې د ښځو په ګډون یو شمېر کسان پکې ووژل شول. پاکستان کې بیا تازه تیر سپتمبر پر واکسیناتورانو د ډزو یوه پیښه کې یو واکسیناتور او یو پولیس ووژل شو. په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک تر 5 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو واکسین وړ دي، خو داسې راپورونه شته چې د اړوندو ادارو او کورنیو د بیغوري، مغلق جغرافیوي موقعیت او کډوالۍ له کبله ګڼ شمېر ماشومان هر ځل له واکسینه بې برخې پاتې کیږي. روغتیا پالان د پولیو په ګډون د ژوند د 15 ګونو واکسینونو تطبیق مهم بولي او وایي هر هغه څوک چې خپل ماشوم ته واکسین نه ورکوي د هغه روغتیا سره لوبې کوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه. د کندهار سمي خبره کول نو د شنای شبخانی د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ډاکټر لوړ مسولینو پرې رساوه ستاس په ذریعہ باندې موږ دلته ورور نه دواوي نه کانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات او شناکه چې شه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ لکه په دغه کله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي ورور پیسې چار څه راځي هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ لکه په دغه کار کې همکاري راسره وکړله وروره. زه خپله هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر ماسکه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لند پیغام پرېږدم. دا چې ژمه پر رسیدو د نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پر همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمه نوي کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه ونې کې هیله خیر. عمران و سلیم له خوست ولایت څخه د زده رډو کارکونکو څخه خیله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو. داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ، په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري، او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړي چې خلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې موږ ته پیغامونه راولېږئ. واتس اپ شمیرې ته دا پیغامونه ثبت کړئ. موږ ستاسو پیغامونه د خبری خپرونو په پای کې د اوس په څیر او دغه راس هر اونۍ د پنځشنبه او جمعې په ورځو د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. اوس هم راځو لاندې خبرتیا ته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په همدې سره اوریدونکو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شویو. زه د سهار په شپږو بجو بیرته استودیو ته راځم له نویو خبرونو او نویو راپورونو سره. خو اوس په کابل کې د سهار 5:30 بجې کېدونکې دي همکار مې فرشته نگا استودیو ته راغلې چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. فرشته جانې ستړې مشي.
سلام.